افغانستان کې د ماښام شپږ بجې سوېده د ازادي راډیو نیم ساعته خبری مجله ده. السلام علیکم. په خبری راپورونو کې اورئ چې د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې د 2000 بهرنیو سرتیرو وتل به د هیواد پر امنیتي برخو هیڅ تاثیر ونه لري. پر د ایران نړیوالو هم عکس العملونو شولې چې په همدې خبری مجله کې ورباندې راپورونه خبرو. پیل له خبرونو کېږي له فرشته جلال زین اوري.
د ازادي راډیو اوریدونکو پام وکړئ، د مهمو خبرونو سرحته د امریکا د متحدو ایالاتو د دفاع وزیر استعفا کړې ده. د افغانستان حکومت وایي که چیرې له افغانستانه زیات شمیر امریکایي ځواکونه وځي پر امنیت بد تاثیر نشي کولای. او ناتو تړون وایي چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د ماموریت په اړه خپاره شوي رپوټونه ورته رسېدلي. په دغه تړون کې د لیتوانیا د دفاع وزیر ویلي دي چې فکر نه کوي چې ناټو او امریکا په افغانستان کې ځواکونه ویشلای سي. پوره خبر نو واوري. د افغانستان حکومت ویلي دی هیواد د زیات شمیر امریکایي پوځیانو وتل به پر امنیت منفي اغیز ونه کړي. د ولسمشر ویاند هارون چخانسوري نن په ټویټر لیکلي چې په وروستیو څلور نیمو کلونو کې د امنیتي چارو مسؤلیت په بشپړ ډول د افغانانو په لاس کې و او که زیات امریکایي عسکر وځي پر امنیت چندان اغیز نشي کولای. اسوسیټډ پرس خبري اژانس پرون وویل چې د امریکا په دفاع وزارت کې له افغانستانه د عسکرو د وتلو پر پلان خبرې کیږي او که چیرې تایید شي نو راتلونکي اوړي پورې به د امریکا د عسکرو نیمه برخه له افغانستانه وایستل شي. امریکا په افغانستان کې تقریبا 4000 عسکر لري. خو د امریکا د اسوسیټډ پرس خبري اژانس د پټو سرچینو په حواله ویلي چې پر دې مسأله د سپینې ماڼۍ ټینګار د امریکا د دفاع د وزیر جیم ماتیس د استعفا یو مهم دلیل و. د امریکا پوځیان د افغانستان د پوځ او پولیسو د روزنې ترڅنګ هغوی ته د مشورې ورکولو کار کوي او د داعش پر ضد مبارزه هم کوي. ناټو تړون ویلي چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د ماموریت په اړه خپاله شوي رپورټونه ورته رسېدلي، خو په اړه یې له تبصرې ډډه کړې ده. د ناټو یوې ویاندي اوانا لونګیسکو نن د ازادي راډیو د پوښتنې په ځواب کې ویلي چې په وروستیو څلورو کلونو کې امنیتي چارې په بشپړ ډول د افغان اردو او پولیسو په لاس کې وي او قابلیتونه یې هره ورځ لا زیاتېږي. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ په ماموریت کې چې د عسکرو شمېر یې 10000 ته رسېږي، تر نیمایي زیات امریکایان دي. په ناټو تړون کې د لیتوانیا دفاع وزیر لیناس لینکیوچیوس نن وویل چې د امریکا د دفاع وزیر استعفا د دوی لپاره یو بد خبر و. لیتوانیا د ناټو غړیتوب لري. د دې هیواد د دفاع وزیر نن په بروکسل کې د ازادي راډیو له خبریال سره په مرکه کې ویلي چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د حضور په اړه امنیتي بحثونه کیږي او هیله یې څرګنده کړې چې دا به د امریکا د حکومت وروستۍ پریکړه نه وي. هغه ویلي چې د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ دا خبره پر ځای نه ده چې داعش ماته خوړلې ده. د ازادي راډیو د خبریال د دې پوښتنې په ځواب کې چې ناټو څنګه مرسته کولای شي، د لیتوانیا د دفاع وزیر ویلي دا وایي زه صادقانه خبره کوم، زما په فکر داسې نه شي کېدای چې موږ ځواکونه سره وویشو او جلای کړو او د دغسې یو معتبر متحد لکه امریکا له حضوره پرته موږ کولای سو چې موږ اتکا نشو کولای. دا یو ډیره سخته خبره ده. د ترکیه دفاع وزیر خلوص یاکار ویلي چې د افغانستان د پولیسو د روزنې په پروګرامونو کې همکاري ته دوام ورکوي. د ترکیه د دفاع وزیر نن په کابل کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره کتلی دی. د جمهوری ریاست په خبر پاڼه کې ویل شوي چې غنی او اکار پر اقتصادي همکاري او د تروریزم پر ضد مبارزې په اړه هم خبرې کړې دي. ترکیه د ناټو تړون له مهمو غړو هیوادونو ده. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس به د 2019 میلادي کال په فبروري کې تقاعد وکړي. ټرمپ پرون دا خبر پر ټویټر خپور کړ، خو جیم ماتیس په خپل استعفا لیک کې لیکلي چې نظرونه یې په بشپړ ډول د جمهور رئیس له نظر سره په مطابقت کې نه و او په خپلو اساسي اختلافي مسایلو کې د روسیې او چین په اړه د پالیسیو یادونه کړې ده. جیم ماتیس د ډونالډ ټرمپ په اداره کې د داسې کسانو و چې اعتکا ورباندې کیدلی شو. د ماتیس د استفاده لیک متن پرون خپور شو. د امریکا د کانګرس جمهوري غوښتونکو او ډیموکراتانو د دې خبر په اړه له خبرداري ډکې څرګندونې کړي دي. د امریکا د کانګرس د استازو مجلس ډیموکراتي غړي نانسي پلوسي پرون په دې اړه خبریالانو ته وویل: دا وایي زه پر دې خبره باندې ما ټکان خوړلی ځکه هغه یو وطن دوست جنرال دی. فکر کوم چې هر وګړی باید د هغه د استعفا لیک ولولي چې د وطن پرستۍ له احساسه او ولسمشر ته له درناوي ډک دی، خو هغه ارزښتونه هم څرګندوي چې جماعتیسته ګران دي. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس په ټویټ کې ویلي چې جماعتیس تقاعد کوي او د هغه د کار وروستۍ ورځ به د فبروري د میاشتې 28 وي. د لندن د ګیټ ویک هوایي ډګر چارواکو نن اعلان وکړ چې د هوایي ډګر د پروازونو لپاره بیا پرانیستل شوی. دا د بریتانیا له ډیرو مصروفو هوایي ډګرونو څخه دی او د دغه هوایي ډګر د تړل کېدو له امله نږدې 115,000 مسافر په انتظار کې پاتو. د دې هوایي ډګر د الوتکو د ځغاستې لارې یا رنوی 4 ساعته تړلې وه. مسافرو ته ویل شوي چې له دې سره دې هم د پروازونو د ماتلېدو او حتی کنسلېدو امکان په پام کې ونیسي. او په روسیه کې د بشري حقوقو یو پیژندل شوی مدافع پونوماریوف تر شپاړس ورځې زندان وروسته خوشي سو. هغه په روسیه کې د سیاسي او مدني فعالانو د نیول کېدو پر ضد د انټرنیټ له لارې د یوه اعتراضي حرکت د پیل کولو په خاطر نیول شوی او بیا په ابتدا کې په 15 ورځې زندان محکوم شوی و. د مسکو ښاري محکمې وروسته د هغه د زندان موده 14 ورځو ته راکمه کړه. لیو په روسیه کې د بشري حقونو لپاره په نوم د یوې خپلواکې ادارې مشر او د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د سیاستونو له پیژندل شوو مخالفانو دی. د مسکو په یوه توقف ځای کې چارواکو نن رسنیو ته وویل چې هغه خوشي سوی دی.
تاسو آزادي رادیو ته وریاست. نن جمعه ده د لندیا قوس ډیر شمه د دسمبر 28 د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري د خبری مجلې په خبری راپورونه کې اوري چې جمهوریت ست وي د 2000 امریکایي سرتیر وتل به د هیواد پر امنیتی به وضعیت تاثیر ونه لري. تحلیلګران وایي
به مقدمه او سل لانجه چې هم دوی هم نور جوړ کړي افغانانو ته هغه په ځای پریښودل شي او دوی هم ځای خالی کړي، زه فکر کوم دا به د مملکت دپاره بیا دغه خلا ایجادېدل بیا ښه تمام نشي.
له افغانستان څخه د بهرنیو سرتیرو د وتلو د احتمال په اړه نړیوالو هم عکس العمل ښودلی دی. په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې د امریکا دفاع وزیر له خپلې دندې استعفا کړې ده. تر 6:30 بجو د دې تر څنګ نور مسایل هم څېړو. جمهوری ریاست وایي چې د 2000 امریکایي سرتیرو وتل به د هیواد پر امنیتي وضعیت تاثیر ونه لري. راپورونه ورکول شوي چې د امریکا دفاع وزارت پر داسې پلان کار کوي چې که نهایي سي په افغانستان کې د میشتو 14,000 امریکایي سرتیرو نیمایي برخه به تر اوړي پورې له دغه هیواد څخه وایستل سي. رحمت الله افغان او نور تفصیل.
وروسته له هغې چې پینټاګون له افغانستان نه د شاوخوا 2000 امریکایي سرتیرو د وتلو خبره مطرح کړه، افغان حکومت یې په غبرګون کې وایي چې د 2000 بهرنیو سرتیرو وتل به هیڅکله هم په امنیت ناوړه اغیز ونه لري. د جمهوری ریاست په اعلامیه کې چې د جمعې په ورځ خبره سوه راغلي، په تیرو 4.5 کلونو کې د لومړۍ کرښې جګړه او د ټول هیواد عام او تام امنیت د افغان ځواکونو لخوا ترسره سوی. وړاندې په اعلامیه کې راغلي دا چې 2000 بهرني سرتیر چې هغه هم تر ډیره د روزنې، تخنیکي مرستو او حمایه چارې پر مخ وړي، که دا اوځي دا به هیڅکله هم په امنیتي برخه تاثیر ونه لري. دا په داسې حال کې ده چې پینټاګون په داسې یو پلان کار کوي چې که نهایي شي په افغانستان کې د میشتو 14,000 امریکایي سرتیرو نیمایي تر اوړي پورې له دې هیواده ویستل کیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون غړي وایي چې وړاندې له دې چې امریکایي سرتیري له افغانستانه ووځي باید افغان ځواکونه بشپړ تجهیز سي. د دغه کمیسیون غړي نواب منګل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
که چیرې د دې وطن د ضربي هیله مو ده چې د افغانستان وسوال ځواکونو د ځینو صنفونو کې چې تر اوسه پورې د ملي اکمر شوي دې کې تعهد وشي او د دې په اکمال کې او په تجهیز کې
د بهرنیو ځواکونو د وتلو خبره د اسوشیټډ پریس خبری آژانس د یو شمیر امریکایي چارواکو له خولې کړې ده. دې خبری آژانس ویلي دي دا به په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سولې خبرو ته د طالبانو د حاضرولو لپاره هڅې روانې دي. د دې هیواد په اړه د ولسمشر ټرمپ په ستراتیژۍ کې ناڅاپي بدلون وي. اسوشیتد پریس خبری آژانس دی امریکای چارواکی لخلی چینو مینه د سرګن سوی ویلی دا سرتیری به تر اوړي پوري لا افغانستان او وستلسی خو په اړه ورستی پریکړه نه ده سبه. بلخوا د مخکنی افغان ولسمشر حمید کرزی د دفتر مشر کریم خرم کاځه هم د بهرنوی ځواکونو وتل خکار بولی خو ټینګار کوي کده وتل لا پلان او افغانانو سره په همغږي تر سره نسی ستونزې به جوړې کړي. خغلی خرم په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
آغا صورت که چه منظم پلان ده مخینوی ده و تقسیم اوقات ده مخینوی او ده افغانان و سر پا تفاهم کیوی او تیاری ورتوانی ولشی و خلا ایجاد نشی آغا خه کار ده. اما به مقدمه او سل لانجه چه هم دوی هم نور و جوری کری افغانان و تا آغا پا زای پری خودل شی او دوی هم زای خالی کریزه فکر کرم ده با ده مملکت ده پاره بیا ده خلا ایجاد دل بیا خه تمام نشی.
ولسمشر ډونالد ټرمپ له اوږدې مودې راهیسې له افغانستان څخه د سرتیرو په ویستلو ټینګار کاوه خو د دې کال په پیل کې نوموړی د امریکا د دفاع وزیر او نورو پوځي مشرانو لخوا وهڅول سو چې پر طالبانو د فشار ساتلو او د داعش ډلې سره د جګړې لپاره باید په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو حضور وساتل سي.
ومردل چې جمهوری ریاست وایي چې د څو زره امریکایي سرتیرو وتل به د هیواد پر امنیتي وضعیت کوم تاثیر ونه لري. پر دې موضوع ستاسو د اوریدونکو سیمیسونه هم خبرو چې د افغان بسیم شبکې د 1903 شمیرې له لارې مو یا رالېږلي یا یې دغه شیبه رالېږي. په همدې موضوع کې تم کیږو. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د احتمالي وتلو د فیصلې په وړاندې نړیوالو هم عکس العملونه ښوولي دي. دا خبر په داسل کې په رسنیو کې خپرېږي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تایید کړی چې په ابوظبي کې د طالبانو له استازو سره د ده په کتنه کې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو پر مهال ویش خبرې سوي دي. احمد تکلاو نور تفصیل.
له افغانستان د زرګونه سرتیرو د ایستلو په اړه د امریکا د دفاع وزارت د طرحې په وړاندې نه یوازې په افغانستان کې دننه بلکې نورو هیوادونو هم غبرګونونه ښودلي دي. پنټاګون ویلي پر هغه پلان کار کوي چې که تایید شي نو له مخې به یې په افغانستان کې د دیره 14,000 امریکایي سرتیرو نیمایي برخه وزي. اسوشیټډ پرس خبري آژانس د یو امریکایي چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی یاد کړی لیکي چې وایي دا سرتیری به د روان 2019 کال تر دوبي پورې له افغانستانه وزي، خو دې چارواکي ویلي چې په دې اړه تر اوسه وروستۍ موافقه نه ده شوې. د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د احتمالي وتلو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو تایید کړی ده چې دا ټلوله به د افغانستان ملاتړ ته دوام ورکړي. د ناټو یوې ویاندې اوانا لنګیسکو د ازادۍ راډیو د یو ایمیل په ځواب کې لیکلی دی چې ناټو د افغانستان د امنیت او سوکالۍ لپاره د اوږدمهالي تعهد ډاډ ورکړی دی. په کابل کې یو لویدیز ډیپلومات رویټرز آژانس ته ویلي دی چې امریکایانو له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو په اړه تر اوسه دوی ته څه نه دي ویلي. د ډیپلومات ویلي چې ځینې نور هیوادونه هم غواړي خپل سرتیري له افغانستانه وباسي او ښایي دا هیوادونه له نورو مخکې اقدام وکړي. د ناټو د یو بل غړي هیواد ډیپلومات رویټرز ته ویلي ټول پوهیږي چې د افغان ځواکونو روحیه د بل هر وخت په پرتله کمزورې شوې ځکه له کافي تجهیزاتو بې برخې دي او همغږي هم نه لري. خو دا ډیپلومات وایي ناټو به په راتلونکي کې هم هغوی د وړتیاوو او ظرفیتونو د لوړولو لپاره وروزي او سلا مشورې به ورکړي. هالند په دې اړه خپل خپګان څرګند کړی او ویلي دی چې په افغانستان کې د کرکیچ دوام ته په پام سره د امریکایي ځواکونو د کمولو پلان به وخت دی. د هالند د دفاع وزیر انک بیلیویلت نن په حق کې خبریالانو ته ویل چې په دې اړه د ولسمشر ټرمپ د اعلان اوریدو هالند حیران کړی دی. د ناټو د غړي هیواد لیتوانیا د بهرنیو چارو وزیر لیناس انتاناس لینکیویچوس نن ازادۍ راډیو ته ویل چې د هیله لري په دې اړه به بیا غور وشي.
Let's hope that these statements will be reconsidered or
رازی هلمن ووسو چې په دې څرګندونو بیا کتنه وشي او یا لشتر لشه موږ ډیر معلومات ترلاسه کړو. تر اوسه خبرګونونه لومړنی دي تر کومه ځایه چې په موږ کانګرس جمهوری غوښتونکو او زموږ د متحدانو په څرګندونو پورې اړه لري. دا مسأله ډیره ساده هم نه ده.
خو د امریکا اصلي سیال هیواد روسیې چې د طالبانو په ملاتړ هم تورنه ده د دې پریکړې په اړه ویلي دي چې مسکو د یو باثباته افغانستان په هیله دی. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف نن له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل روسیه نه غواړي داسې څه پیښ شي چې نتیجه یې په افغانستان کې بې ثباتي وي. روسی رسنیو د ښاغلي پیسکوف له قوله راپور ورکړی دی چې نوموړی وایي باید منتظر پاتې شو او وګورو چې آیا امریکا به په رښتیا له افغانستان خپل ځواکونه وباسي او که به دا ځل هم د پخوا په څیر پر خپلو ژمنو عمل ونه کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسو ازادي راډیو ته غوږیست. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وایي چې د دغه هیواد صادرات له 3% څخه 10% ته زیات شوي دي. بلخوا د اقتصادي چارو ځینې تحلیلونکي د صادراتو زیاتېدل لاسته راوړنه ګڼي خو پر دوام یې ټینګار کوي. یوسف خان ځدران او د موضوع تفصیل.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي د لومړي ځل لپاره د افغانستان صادرات د پام وړ یوې اندازې ته رسیدلي دي. د یاد وزارت ویان مسافر قوقندي د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د صادراتو کچه د څلورو پخوانیو کلونو په پرتله 10% زیاته شوې او دا وخت 10% ته رسیدلې ده.
څلور کاله مخکې د 2015 کال کې زموږ صادرات تقریبا 514 میلیون ډالر او تقریبا
صادرات د ډیرو اصلي دلایل د هوایي او ځمکنیو ډیرو دهلیزونو څخه استفاده، د افغاني توکو لپاره د بازارونو ډیریدل، د افغاني کالیو کیفیت او د صادراتو ملي ستراتیژي ده چې په صادراتو ټینګار لري. د افغانستان د صادراتو د ډیریدو دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې له دې وړاندې افغانستان په بشپړ ډول یو وارداتي هیواد پیژندل کېده. له بهر او اوبو څخه د دغه هیواد لرې والی او جنګ جګړې د صادراتو او افغاني تولیداتو پر وړاندې تل د خنډونو په توګه یاد شوي دي. خو افغان حکومت ویلي د چابهار بندر یو کمربند یوې لارې او لاجوردو لارو څخه په استفادې او د هوایي دهلیزونو په پرانیستل کېدو یې دا پولې ماتې کړې او غواړي تر راتلونکي کال د صادراتو اندازه تر 1 میلیارډ ډالرو ورسوي. د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان له ډلې تاج محمد تلاش له دې سره چې د صادراتو ډېرېدل یوه لاسته راوړنه بولي وایي له دومره پاملرنې سره له افغان حکومت څخه د لا ډېر څه کولو تمه کېدای شي.
دومره خاص چانسونو کې چې لکه نړیوال بانک درا سره، آسیایی بانک درا سره، اسلامي بانکونه درا سره، ناټو دا، برکسل دا، ریکا دا، کانفرنسونه دي، دا ډیر قوي اقتصادي چانسونه دي چې باید افغان حکومت له دې نه ډیر قوي ګټه پورته کړي او له دې چانس څخه صحیح استفاده وکړي تر څو چې د عامو خلکو په ژوندانه کې ډیر قوي او اساسي بدلون رامنځته شي.
د ښاغلي تلاش په وینا د صادراتو ګراف د لوړېدو د اندازه باید د اقتصادي خوځښت په خاطر دوام وکړي کنه اغېز به یې محدود وي. د نوموړي په وینا دا چې د افغانستان د صادراتو ډېره اندازه کرنیز توکي او میوې جوړوي باید د بزګرانو او باغوانانو سره مرسته د حکومت د پاملرنې په سر کې وي.
د جمهور ریاست انتخاباتو ته د احمد ولی مسعود او محمد انی فاطمار د کاندیدای اعلان سره سم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لکم وای چې شاوخوا شپږو کسانو دراتونکو انتخاباتو لپاره له دوی څخه معلوماتي بسته ترلاسه کړې دي. نور جزئیات د رحمت الله افغان پر راپور کې.
د وفاق ملي سیاسي جریان مشر احمد ولی مسعود د پنځشنبه په ورځ په کابل کې په ویناست کې اعلان وکړ چې د جمهور ریاست د څوکۍ د ترلاسه کولو لپاره راتلونکو انتخاباتو ته ځان کاندیدوي. خو ښاغلی مسعود د خپل انتخاباتي ټیکټ د څرنګوالي په اړه څه ونه ویل.
زه د ملي وفاق په چوکاټ کې د لوی خدای په توکل د افغانستان د خلکو په انتخاب او انتخاباتو د فرصت نه په استفاده د جمهوري ریاست په توکل کې ځان کاندیدوم. زه ویارم چې د افغانستان د بهادر ولس د خدمت په لاره کې هوډمن یم.
له دې سره په خوا کې د ملي امنیت پخوانی سلاکار ته نږدې سرچینې د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ښاغلي اتمار انتخاباتي ټیم د نوملیکنې ټول قانوني پړاوونه بشپړ کړي او ټاکل سوي چې تر راتلونکې اونۍ په اوږدو کې رسمن د انتخاباتو په خپلواک کمیسون کې نوملیکنه وکړي. د 1999 کال د حمل د 13 د جمهور ریاست د انتخاباتو محل ویش لمخه ټاکل سوی چې تر راتلونکي شنبه پورې چې د جدي لومړی نیټه کیږي د کاندیدانو نوملیکنه پیل او 12 ورځې دوام وکړي. له دې وړاندې اوسنی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي و چې یو ځل بیا د جمهور ریاست څوکۍ د ترلاسه کولو لپاره راتلونکو انتخاباتو کې ځان کاندیدوم. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي له تېرې ورځې راهیسې د کاندیدانو د نوملیکنې معلوماتي بستو د ویش لړۍ پیل سوې چې تر اوسه شاوخوا شپږو تنو دغه بستې ترلاسه کړي دي. د دغه کمیسیون مرستیال ویان عبدالعزیز ابراهیمي د پنجشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د انورالحق هادي، نورالحق لومي، عنایت الله حافظ، عظیم الله عظیمي، نوررحمن لیول او محمد کریم ترسند په ګډون شپږو تنو د انتخاباتو د مرکزي کمیسیون له دفتر نه معلوماتي بستې ترلاسه کړي دي. له دې ټولو سره په خوا کې یو شمېر سیاسي جریانونه لکه د افغانستان لوی ملي ائتلاف او حزب اسلامي ویلي وو چې د خپلې خوښې وړ کاندید د معرفي کېدو په اړه یې بحثونه روان دي. د یو واحد کاندید درلودل له ائتلاف څخه د باندې له یو کاندید څخه ملاتړ او په احتمالي ډول د څو کاندیدانو درلودل هغه انتخابونه دي چې د افغانستان لوی ملي ائتلاف ورباندې کار کوي. د دغه ائتلاف ویان فضل رحمان اوریا د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ممکن ائتلاف یو یا دوو انتخابو هوکړه وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال او د ملي جنبش ګوند مشر عبدالرشید دوستم تصمیم لري چې د ترکټبارو یو تن کادر یو کاندید ته د لومړی مرستیال په توګه انتخاباتي ټیکټ ته معرفي کړي. د دغه ګوند ویان بشیر احمد تینج ازادي راډیو ته وویل عبدالرشید دوستم ترجیح ورکوي چې د ترکټبارو یو کادر مرستیالي ته وړاندې کړي او خپله د یو ملي مشر په توګه د هیواد په چارو کې ځان ته ځای پیدا کړي. ښاغلی تینج هم دا شنوای تر دا مهاله له ټولو احتمالي کاندیدانو سره دوه اړخیزې خبرې سوې او تر اوسه پریکړه نه ده سوې چې ملي جنبش د کوم کاندید په خوا کې درېږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
د جرار په نامه اوریدونکو لپاره نه په خپل سیمه کې لیکلي جنگ هیڅ کله شي پایله نه لري او د بربادي تر ټولو لوی علت جګړه ده. افغانان باید نور له جنگ څخه لاس واخلي. ذکریا له کندهار لیکلي د امریکایي پوځونو له وتلو سره طالبانو ته د جنگ کولو نور هیڅ بهانه نه پاتې کیږي. نور الله برګزیل لپاره لیکلي د امریکایانو تر وتلو مخکې باید سوله وسی کنه په افغانستان کې به ناورین جوړ شي. عبدالفتاح لارغستان څخه لیکلي فکر کوم د امریکایانو وتل به جنگونه څنګه کمزوري کړي خو ختم به نسی. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلي له افغانستان د امریکایي عسکرو وتل به د دې هیواد پر امنیتي برخه هیڅ تاثیر و نه لري. وقاد د زابل له شاجوی څخه لیکلي د امریکایانو وتل افغانانو ته د سوري لار خلاصوي او زموږ پر امنیت هیڅ منفي تاثیر نه کوي. شفی جان زدران له ندر شاکوټ ولسوالۍ څخه لیکلي که یو قوي حکومت موجود وای پردوی سرتیرو ته هیڅ حاجت نه و. قادر خان تکین لیکلي د سولې خبره یو حساس پړاو ته داخله سوي نتیجه به ژر څرګندېږي او د ثبات نشي به ګورو. ویسل منګل د پکتیا له جانخیلو لیکلي تر ټولو له ټولو ډلو څخه غواړم چې سولې ته کار وکړي. احمد شاه د کونړ له دانګام څخه لیکلي که جوړ سوله وسي هغومره به د افغانانو وینې کمې توی سي. ولی اولاد د زابل له مرکز کلات څخه لیکلي د خرواریانو په سیمه کې افغان بیسیم شبکه کار نه کوي، هیله ده چې د ستونزه حل سي. عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکلي کوم سړک چې کابل ته له لوګر څخه تیر شوی د خلکو کورونه وران کړي باید حکومت د دوی لپاره د سرپناه غم مخري. مستغنی د زابل له شاجوس خلي کلی د خارجي ځواکونو وتل د افغانانو لپاره د یووالي زیری ورکوي. ابو یحیی له پکتیا لیکلي د کونړ پر حمله خوشینی چې په نتیجه کې ملکیانو ته زیانونه اوښتي دي. او صدیق الله صدیقی د پکتیا له ګومل څخه لیکلي موږ د شکین په نامه رسمي مدرسې او مکاتب لرو چې ډیره پر امن سیمه ده خو لویه ستونزه ده چې معاشات ورته نه ورکول کیږي. البته اوریدونکي له پکتیکا څخه دا اس ام اس راستولی وو. د لوګر شوونکې او زده کوونکې وایي چې د ښوونځیو د ودانیو کمښت په دغه ولایت کې د پوهنې بهیر اغیزمن کړی خو چارواکي وایي چې د ستونزه به حلوي. نجیب الله الوخیل او نو تفصیل.
د لوګر زده کوونکي او ښوونکي په یاد ولایت کې د ښوونځیو د ودانیو له کمښت شکایت کوي او وایي چې یخې هوا باد او باران د دوی د زده کړو بهیر له ستونزو سره مخامخ کړی دی. دوی زیاتوي هغه مهال چې اورښت باد او ساړه ډیر وي نو عموما ښوونځي رخصتیږي او د زده کوونکو د زده کړو وخت ضایع کیږي. د لوګر په مرکز کې د محمد یونس او محمد یعقوب په نومونو د عمر فاروق د لیسې دوه تن زده کوونکي چې اوس مهال په ښوونځي کې د زده کړو ژمني پروګرامونه تعقیبوي ازادۍ راډیو ته وویل
اوس دغه تقریبا یخ د منګر مرته ناست او بدی کې هم درس نسته ویلای، خو کله چې باران او یا یخ وي مشکلات سره مخامخ او درس ادامه نسته ورکولی.
په اوله کې سیواسې ګرمي وه، هلته موږ له ګرمي سره ستونزو سره مخامخ وو، اوس دا هوا یخه ده، موږ د یخنۍ سره مخ یو. موږ د لوړ پل نه دی له لرې چې موږ ته ودانۍ جوړې کړي.
د یاد لیسې مدیر لطف الله ستانکزی وایي د ښوونځي د ودانۍ د کمښت ستونزه یې په خپله والي او د پوهنې ریاست له چارواکو سره شریکه کړې، خو د دوی غوښتنو ته رسیدګي نه ده شوې.
بس فکر وکړئ چې د والي د مقام څنګ ته په 15 مترۍ کې داسې یو سیمپ موجود وي چې هغوی نه خیمه لري او نه هم معیاري سیمپ لري، نو د هغوی ستونزه به څومره جدي وي. حتی موږ په ورځو ورځو باندې چې کله وخت باراني موسم وي او یا هم واوري وي، دغه سیمپونه رخصتو او دوی د درس د بهیر نه شاته پاتې وي.
د لوګر د ولایتي شورا غړي هم په یاد ولایت کې د ښوونځیو د کمښت ستونزه مهمه بولي. د ولایتي شورا مرستیال ډاکټر عبدالولي وکیل وایي
هغه شاګردان چې هغوی په نام رساو کې پلرونه او والدین نشي سکونت کولای، هغوی مرکز په عالم تر کړه سوي دي او تعداد شاګردانو زیات ده چې دوی په یخ کې یخنۍ ته په ګرمۍ کې لمر ته سبقونه وای. په دې برخه کې موږ د معارف د مسؤلینو سره جدي کار کوو چې پر روان د ولسمشر په غوږ شپږ زره مکاتبو کې یو هم دی حضرت عمر فاروق د مرکزی رسید توسعه برخه د توسعه ورکول سي.
بلخوا د لوګر د پوهنې ریاست چارواکي د غولایت کې د خوانځیو د ودانیو د کمښتون زتایدوي او وایي چې ټول به تعمیر خوانځیو ته د ودانیو جوړول په پلان کې دي. د لوګر د پوهنې ریاست تدریسي مرستیال امینه سادات وایي چې
استاسته ان شاء الله امي مشکلات مو حل
قرار قرار ان شاء الله زموږ داستون زی حلېږي. دا چې د پوهنې وزارت نشي کولای هغه ټول خوانځیو ته چې موږ پیشنهاد وو د ودانیو د جوړولو منځوري ورکي، خو هغه پیسې چې موږ ترازی د نوي ودانیو په جوړولو یې لګو، نام خدا ورست تر بنی مود خوانځیو شمیر دیریږي او هغوی ته ودانی جوړیږي.
روز به روز افزایش یافته میره و تعمیرات جدید بر از اینا ساخته میشه.
یاد دیوی پلوگر که دا محال دریس و دیار لسباب خوانزی فعال دی چی او سر و سوال لسی ودانهی نلری او زدکون که بیدیاو که پو گرمه کلمر او پسار موسم که باد باران او سری هوا تا سبقی وایی.
آزادی خبری مجله اوری. د امریکا دفاع وزیر وایي چې له خپلې دندې استعفا کوي او ویلي دي چې د نوي کال تر پایله به خپلې دندې ته دوام ورکوي. جیم ماتیس وایي چې خپلې استعفا یې ولسمشر ته وړاندې کړې ده. احمد تکل په دې اړه نور تفصیل.
د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس وایي په خپل استعفا لیک کې د نورو مسایلو ترڅنګ د روسیې او چین پر وړاندې د امریکا په پالیسیو کې له ولسمشر ټرمپ سره د خپلو نظریو د توپیر یادونه کړې او لیکلی دی روسیا او چین غواړي چې د نورو هیوادونو د اقتصاد، ډیپلوماسۍ او امنیت په اړه په پریکړو کې د ویټو د حق په کارولو سره د خپلو استبدادي موډلونو په څیر نړۍ رامنځته کړي. خدای زیاتوي چې امریکا باید د ځان د دفاع لپاره له خپلو ټولو امکاناتو کار واخلي. ماتیس که څه هم په خپل استعفا لیک کې له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو موضوع ته اشاره نه ده کړې، خو لیکلی یې دی چې د امریکا په پوځ کې د څلوېښتو کلونو خدمت تجربې ده ته ورزده کړي چې متحد ایالات خپلو متحدانو ته د درناوي ترڅنګ د خپلو او خپلو متحدانو د ګټو د خوندي کولو لپاره باید له ټولو امکاناتو کار واخلي. هغه ټینګار کړی چې متحد ایالات د هغو هیوادونو پر وړاندې چې ستراتیژیکې ګټې د امریکا له ګټو سره په ټکر کې دي باید یو ټینګ او قاطع دریس خپل کړي. ماتیس لیکلی ولسمشر د داسې یو دفاع وزیر د لرلو حق لري چې په دې او نورو مسایلو کې له ده سره په یو نظر وي. ماتیس دا څرګندونې څو شېبې وروسته له هغه وکړې چې ټرمپ پر ټویټر په یو پیغام کې اعلان وکړ چې دفاع وزیر به د 2019 کال د فبروري میاشتې تر پایه تقاعد شي. له دې اعلان سمدستي وروسته د امریکا د کانګرس یو شمېر غړو د ماتیس د استعفا په اړه خبرداری ورکړ، ځکه ماتیس د ټرمپ په اداره کې د مهمې ستنې حیثیت درلود. په سنا کې د ډیموکراتانو مشر چک شومر خبریالانو ته وویل چې د ماتیس استعفا د ټرمپ په اداره کې د ګډوډۍ نښه ده او د استازو د جرګې غړې نانسی پیلوسی چې ډېر ژر به د دې جرګې مشره شي وویل د ماتیس د استعفا خبر ټکان ورکړی دی. پیلوسی وویل چې ډېر مهم سیاستوال د ګډوډۍ له کبله او ځینې نور بیا په رسوایۍ د ټرمپ له ادارې وتلي دي. د سنا د استخباراتو د کمیټې مرستیال مشر ډیموکرات سناتور مارک وارنر ویلی دا ډیره ویرونکې خبره ده چې ماتیس د ټرمپ له ادارې وځي. وارنر په ټویټر لیکلی دی چې د ټرمپ په بېنظمه اداره کې ماتیس د ثبات د یو ټاپو په څیر و. ځینو نورو سناتورانو او د استازو د جرګې غړو هم په دې اړه اندېښنه ښودلې ده. ترامپ د ماتیس د استعفا له اعلان څو شېبې مخکې پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل چې جنرال جیم ماتیس زما په اداره کې د دفاع وزیر په توګه له دوه کال کار وروسته د را روانې فبروري میاشتې تر پایه تقاعد ته ځي. ترامپ ویلي چې ماتیس په دې برخه کې زما تکړه همکار و چې نور هیوادونه او د امریکا متحدان په پوځي برخه کې خپل مکلفیتونه ترسره کړي او د ده د کار په دوره کې په تیره د جنگی تجهیزاتو د پیرودلو په چاره کې ښه پرمختګ وشو.
له دې سره اوسنۍ خبری مجله پای ته ورسېده. دویمه ماښامنۍ خبری مجله له سید سمی